دی.
د امریکا غږ ډېر و ډېرو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلئ. نن د اتوار یکشنبې ورځ د مارچ میاشتې یو دیرشمه وه چې د وري میاشتې له یولسمې سره سمون لري. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. په دې خپرونې کې زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
تاسو سره د دې ساعت مهم رپورټونه وړاندې کوو. لومړی هم سره ټکي،
پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډلې پښتون تحفظ موومنت مشرانو نن په پیښور کې یوې لوی غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو نه د پوځ وباسي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي د دوی د شلو غوښتنو منلو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي.
پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودی ختم، دغه موده بیګاش په ختمه شو، او څېړونکو وایي چې پوځي عدالتونه لدینه پس هیڅ قانوني جواز نه لري.
او ازبکستان وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو قربتوب لپاره تیار دي.
او اوس هم بشپړ رپورټونه لمونږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زو تر ټولو اول د خیبر پښتونخوا سرخار په خبرته هلته د پښتون تحفظ مومنت یبا لویا جلسه او غونډه روانه ده چې پکې د پښتون تحفظ مومنت یو شمیر مشرانو وینا وکړي دي او په حکومتي غږ کړي دي چې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو نه دي پوس وباسي. دغه غونډې ته د وینا په وخت د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین ویلي دي چې د دوی شل غوښتنې دي او د دغه غوښتنو د منلو پورې به دوی خپله مبارزه جاري ساتي. پوره تفصیل پیدا په خبرنه د ډیبر رادیو خبريال مدثر شاره کوي.
لورالای کې د وجل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي ارمان لوړی د سلويختۍ مراسم د یوې غټي احتجاجي جلسې شکل کې د پیښور رنګ روډ باندې پی ټی ایم را جوړ کړی و چې پکې زرګونو د پښتونخوا بلابلو سیمو سره تړاو لرونکو خلکو ګډون کولو. دې کې ځوانان، بوډاګان، زنانه او د تریتم کړې شو تنانو خپلوان شامل وو. ویناوالو ارمان لوړی ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې او غوښتنې کول د دغې وجنې مقدمه درج کړې شي. د تحریک مشر منظور پښتین خپل نا کېول پنجاب کې چې ترهګر د پولیسو لخوا وجل شي نو نه یوازې مقدمه درج شي بلکې د پلټنو لپاره جی آی ټی هم جوړ شي. خو د ویل سولایزه مبارزه کوونکو ارمان پولیسو پر رڼا ورځ وجلو او تر اوسه پورې ایف آی آر هم نه درج کړی شوی او د تحریک په ځوانانو غږ وکړو چې په خپل خاوره ننګو کې
دا د دوه خاوره تا دا باید د غزوانان خپل خاوره وپیژني. یو ځل به په خپل خاوره ودرېږي اواز به کوي چې دا زما دا په دې باندې زه د چا هم نه حق خبره نه منم. اے لاهورا، اے راولپنډي، شرم درته پکار وو. د دغه تاریخي خاوره اقتدار مونږ ته سره شریک کو او تا لوبه په وکړې. کته دا لوبه کوي بیا زه ستا سره شریک نه پرېږدم.
په لوینا کې نوموړي زیاته کړه مونږ چې کله خپل تحریک شروع کوو بنیادی پنځه غوښتنې مو وي، خو اوس دا ډېر زیاتې شوې دي او کله چې ریاستي ادارو سره خبرو ته کینو نو یو یو به ورته په ګوته کوو. خو یو ځل بیا یې تکرار کړه زموږ مبارزه به پر امن وي. د غرض یو بل د پی ټی ایم فعال او سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د پښتنو په سیمه د یو بل جنگ اثر لیدل شي.
نن مور دا ارمان شی دا سلویشتی پداسی حالاتو کی منزو سیوا ربیا دا پشتون افغان تاریخی دشمنان یوا ربیا افغانستان پاوینو رنگیدل غواړي.
خو وی ویل مونږ د سلويختو کالو جنگ ځپلي نور چاته هم اجازه نه ورکو چې سیمه دې په وینو خړوب کی. دغه جلسې کې یو پریکړه لیک هم فضل خان اډوکیټ وړاندې کړو چې په یو شمیر غوښتنو مشتمل او غټ کې پښتني سیمه کې د تلپاتې سولې په خپل وسایلو اختیار د فوزي چاونو جوړولو مخالفت ټول پوستي پولیسو او لیوز تسپارلو.
پختونخوا کی سرزمین کو پہلے سوشلزم کے نام پر اور پھر دہشت گردی کے نام پر جس نام نہاد جنگ جس کو پراکسی وار کہتے ہیں اس کا میدان بنایا گیا.
پوردو جبا وړاندې کړې شوې پریکړه لیک کې ویل شوې دي ډومبیا د سوشلزم په نوم او بیا د ترهګرۍ په نوم پښتونخوا د جنگ میدان جوړ کړی شو، خو نور مونږ پردو جنگونو کې برخه اخستل نه غواړو او پرمختګ او خوشحالي مو ارمان دي. دغه غونډې ته د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر په شمول د ارمان لوړی خور وړانګې لوړی ډاکټر سید عالم سنا ایجاد جمیله ګیلانی او نورو فعالینو هم ویناوې وکړې. د جلسې بهر او دننه نه یوازې پولیسو بلکې د غورزنګ فعالینو د امنیت چارے پر مخ کے اڑے. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
دا دی وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزا رسانیو باندے هم کتلی او اوری دلی شئی. دا ویب پانے پتا دا voadivanews.com.
د پېښور په رنګ روډ کې چې نن د اتوار یک شنبه په ورځ د پی ټی ایم کومه جلسه شوې وه، هغه د ابراهیم ارمان لونی د څلوېښتې په مناسبت وه. په دې جلسې کې د ابراهیم ارمان لونی خور وړانګې لونی هم تقریر وکړ. له تقریر وروسته بیا زموږ خبریال سعدیه قاسم شاه له وړانګې لونی سره مرکه کړې ده چې دا د ستاسو پام دغې مرکې ته راګرځو.
ډیره مهربانی وړانګه، نن جلسې کې تاسو څه محسوس کړل؟ څه هیلو سره راغلي وي؟ آیا هغه پوره شوې؟
نن جلسه خو ډېره غټه وه او ډېر پښتانه ډېر ځوانان را یو ځای شوي وو. په دې خپل پښتني خاورې روان ناورین تپوس یې کولی او موږ چې کومې هیلې وې له دې کام سره له دې لا وخت موږ کومې هیلې دي هغه په هر د پی ټی ایم هره جلسه کې موږ هغه هیلې راپرکوي. او نن دا د ارمان د سرغښتۍ چې کومه جلسه وه هغې کې هم چې موږ له دې ځوانانو سره کومې هیلې وې هغه یا پوره پوره کې ځوانان که پېغلې وه که مشران وه ټول په ګڼه تعداد باندې راغلل او په دې جلسه کې ګډون وکړ.
د دې جلسې یو غټ مقصد دا و چې ریاست ته ویل شي، ریاستي ادارو ته دا پیغام ورکړی شي چې تاسو د ارمان د وجنې اف آی آر غوښتنه کوئ. اف آی آر دیو شي دا وجنه ده، نو هغه تاسو ګورئ چې هغه پیغام هغه شانتې غوښتنه هغه شانتې لاړه او که نه.
زموږ له خلکو خو له اولې ورځې دا غوښتنه او دغه رنګه په جذبه کول، لکه نن هم په دې جلسه کې هغه د ارمان د اف آی آر غوښتنه په غرنګه ډاګه وسو، په غرنګه همت وسو او هر چا وکړه. او زه په دې مطمئن یم چې دا پښتون قام د دې خپل ناروا چې دوی سره کوم په وطن کې ناروا کوي دغو خلاف ش په کلک ولاړ دی او د ارمان د اف آی آر غوښتنه هم ډېره په کلک وکړه.
تاسو په خپل هم ذکر وکړو چې تر هغه د لاسه پښتانه وجل کېږي که هغه حکومتي ادارو کې کار کوي سیکورٹی فورسز کے کار کے اگے ہم پنہ حقیقی فنن لک سات مخ کے منظور پشتین د پختنو خزو د عزت طرف ته اشاره وکړه. پدی پیخ په حق لس ګورې چې دا اشاره چې څنګه طرف ته د کور کمیټي ممبر هم یی نو دس قسمه مسلو په لاغه اشاره وکړه.
دا چې تاسو په پدی پښتنه خاور خاص کر پسوات او بیا په وزیرستان کې کم جنگ روانو کم جنگ چې کومه پرشتو برښنو په نامو سی کوم د تهګرو خلاف چې کوم دوی خپل د ملټری کوم جنگ وکي او پدې چې کوم زموږ کورونه کوم زموږ ښځې بې عزت شوي هغه دا خبره ښکاره ده او منظور هم د هغو بې عزتیانو ته اشاره وکړه چې په دا پریشانیانو کې چې له تر څو کال څخه په وزیرستان په سواد کې دا تاول او زموږ ښځې بې عزت کول زموږ ښځې په بازارونو کې خرڅ کې زموږ ښځې په بوډاګانو باندې په ډېر دې ضرر په خرڅ کې نو دا هم د هغه طرف اشاره وکړه.
تاسو ته داسې شکایتونه داسې خصوصي شکایتونه شکایتونو سره راغلي دي شکایتونه راغلي دي او کنه
دا سي شکایتونه خوستا او تقریبا دا هر چا دی او بیا دا اوس موږ باندې استیخ پر واقعي د خیسور چې کوم واقعي او په دې حيات مور خپل وي چې زموږ سړیاني وړي دي او د دې فوجانو چې کله هم خوش دي نو راځي زموږ کور ته او زموږ بي عزت یاني
کوي خیسور په حق له ګورې چې لا سو شو مخکي نتیجو ته سو سمونه رسیدل دا غي په حق له سوای چې خیسور پی خلا انجام در رسیدل دا غي په حق له تحقیقات شي وي دي کنه دي شي
ګور په دې ریاست کې چې موږ سره سوني هم پیښې سوې دي هغه کله هم انجام ته رسیدل نه دي رسیدل دا ریاست زورور ریاست ته په یو رنگ نه رنگ دا پښتانه دا خواران دا مسلمان به یو رنگ نه رنگ خاموش کی او دا خیسور دا واقعي هم در دې هدا وسو چې د خی دا حیات مور او ورور پلاری را خوشی کړی دي خلای دا هغه افسران نه دي استلیل نو کریان اولاد هغه افسران د سزا نه درته
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا ډیو سره په خبر کې خبر کول
مننه مننه
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده په پیښور کې د پښتون تحفظ مومنت جلسې یا غونډله ډېری هغه کورنۍ هم راغلي وي د چا خپل خپلوان چې بې درکه شوي دي او دوی یې تور د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګوي. د دې سره په پیښور کې د ډی رادیو خبريال عبدالرزاق خبرې ترې کړي.
پیښور کې د ارمان لونی د سلويختمې جلسې ته بې درکه شوي کسانو د کورنو غړي هم راغلي وو. ځینې زنانه په جلسه کې داسې هم وی چې د خپل خپلوانو د بدرکه کېدو جړای کوله.
موږ شافخیلونه راغلو زمانو کلسوم دی زماده خاوند دا پنځم کال دی د واده په درې ممیش مې غیب شوې دی دا ماشومه ماته اتي شوې ده زماده خاوند څوک یې څنګه نه کوي پولیس والا نه ولې غفر غفار محمد علي ریاض دین ولې دې ته تاڼې رغیب کړې څه ګناه مو کړې دا اخیر موږ څه ګناه کړې ته موږ څه خبرې کړې دا نو بیمه نه ماشي باندې دا پریچن ولا ګرو سما هیڅ پاتې نشته سینو دی لا توکو سما دې ته خواز دې چې دما نه کاون نه پریک دی.
د ډیرې شپقدر تور سری عجب بیبي جلسې تراغلی وا د نموړې میړه د وو کال را حاصل وخت دی دا وایي ک میړې سجرم کړی وی نو دوی دې پرې خبر کړې شي
واړ واړ بچین دي چې څوک راته څه وي هغه ځای له منډې ودی جل څوک مې ساخلو چې هر طرف ته ځو او راځو موږ وایي که چېرته زموږ الله پاک او د خاوند را پیدا کړي نه ملاقات شته نه خبرې شته دی بس دا حکومت دی نو هر قسم لوبه کوي چې څه قسم لوبه به دوی کولی شي هېڅ سوران هم د چا سره نه هم دښمني شته دی نه وران ګرځېدلی دی په پته نه پوهېږو نو الله ته علم دی.
د خیبر پښتونخوا ضلع مومن بلال وایي د اتو کالو راهسی پلار به درکه شوی دی خو په جرم او سرنګوالی خبر نه دی.
جی زما والد سی ورک شوی دی په 2011 کې 3 مئی 2011 نه خپته لګی نه راتل بده پته لګی پته نه چې چاور کړه دی خو په شاور نه لا پته شوی دی 2011 کې اس پته راتنه لګی معلومات راته نشته زمنګ دی پایار شوشته دی نه مشه شته نه کچه وسیر زایما زنه پایار کول شه نه خنه بد وسره یو دوه کال وشه چې بس ګرځم ناګرځم اس پته راتنه لګی حکومت نه زما دا درخواست چې کوسه غلطی کړی یا دا تا کر سزا ول بس نور خپل کور در اپری دی دا تا کر شو دا سزا ول ډیره نور کور کې د خلک ناسي بچی دی ارسی دی بس.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د بيدرک شوی کسانو نمونه لیکل کیږي. د یاد غورزنګ په وینا تر وسه ورسره نږدې د سلورو زرو بيدرک شوی کسانو نمونه درج کړی شوی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم نننۍ جلسې ته په پیښور کې زرګونه کسان راغلي وو چې په هغو کې ګڼ شمېر ښځې هم لیدل کېدلې. زموږ خبریالې صادق قاسم شاه له یو شمېر ښځو سره هم خبرې کړې دي او له هغوی پوښتلې دي چې ولې دلته راغلي وو او د هغوی هدف څه دی څه غواړي مطالبات یې څه دي. په دې برخه کې به د دوی غږ واورئ او واورئ چې دوی د په څه هدف په دغه جلسې کې ګډون کړی وو.
گرانو کتونکو د پښتون تحفظ تحریک په جلسې کې اکثر خزه هم شرکت کوي. دوی نه پوهیږي چې د دې جلسې کم جذبي سره راځي سم مقصد سره راځي. په تعارف سره کوي او نو مو سره کوم ځای
زمانو سید جان دے زر دیر سر تعلق لرم لور دیر سا او ہر با شعور انسان لا پکار دی چے ظلم خلاف خبر وکی کوی نکی نو دا ظالم سمل گر سیا دا او دا خو زمون بچی دی خپل قام دا پارا دا غی دا حقوق وختلو دا پارا ہمیشہ من دسی تحریکون مل گر
اکثر خزی جلسونا ڈڈا کوی چے کی زیاد سڑی وی خزی ناراضی سیاسی جلسو کے کم ہو گو رہی تے جلسے کے سفر رکھے
نو پدی کی دا فرق دی چے پخپل ہر یو پا ہر یو دا حق خبر ہر زی پکار دا خو پخپل روایت کی دننا پخپل ستا کم احترام پاتی شی او عزت پا آغا حالت کی دننا پکار دا چے من پا ہر زی پا ہر پلیٹ فارم پر خبر اکڑے شو
جی زمانم شغلہ دا او زی دا کوٹی نای نو جذبہ دا دا چی زیادہ تر دا شزو سر چی دی ناانصافی نی روانی دی دا غوی دا کور انسانان رکھ دی دا غو زامن رکھ دی دا غو میرگان رکھ دی نو پا دی جذبہ باندی ہر شز اوز کوشش کئی چی دی جلسوں دا جلسو تا زان را ورسائی
او سم د افغانستان په لور د افغانستان سویلی خوست ولایت د ګوربوز ولسوالۍ اړوند په غلام خان سیمه کې میشت ولسونه وایي چې پر ډیورند کرخه غزول شوی اغزنتار دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی وایي پر کرخه د اغزنتار له وجې د ګڼ شمیر کلیو ترمنځ د ولسونو تګ راتګ بند شوی او د همدې ستونزې له امله د غلام خان په سیمه کې ځایي خلکو په خپل احتجاج کې له یو شمیر سیمو اغزنتارونه ټول کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویلي ډیورنډ یو نامنل شوې کرخه ده او په دې کرخه د اغزن تار ټولول د ولسونو حق دی. نور تفصیل له حقمل روان څخه په دې رپورت کې ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرخې د پاکستاني ځواکونو لخوا د اغزن تار د غزیدو پر ضد ولسونو یو ځل بیا خپل غږ پورته کړی. د خوست ولایت ګوربز ولسوالۍ اړونده د غلام خان سیمه کې میش خلک وایي په دې کرخه غزول شوی اغزن تار ورته د منلو نه دی. ډیورنډ لاین ته نږدې د ګوربز ولسوالۍ اړونده قومي مشر حاجي حلیم خان ډیوې ته ویلي په کرخه د اغزن تار له وجې د ګڼ شمېر کلیو ترمن د ولسونو تګ راتګ بند شوی او د غلام خان په سیمه کې ځایي خلکو په خپل احتجاج کې له یو شمېر سیمو اغزن تار ټول کړی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالواحد خاور ډیوی ته وویل ډیورنډ لنجمنه کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله نه ده. خاور زیاته کړه دا حقوقي موضوع ده او د ملګرو ملتونو د قوانینو په رڼا کې باید حل شي.
سرحدونو قبایلو چارو دریس په دې برخه کې دا دی لکه څنګه چې د ډیورنډ یو نامنل شوې کرخه ده او هیڅکله دولتونو دا نه ده منلې او هم ولسونو نه ده منلې. نو ولسونه چې په دې برخه کې دا ځان تارونه یې ټول کړي دي دا ښه کار دی. دا موضوع د پخوانه ولسونو پورې ارتباط لري. دا د ولسونو کار دی. ولسونو چې د صبر کاسه چې په سر ته ورسیږي نو دوی خپل کار کوي.
د قبایلو سرتسری شورا مشر زرجان شینوار ډیوی ته ویلي په ډیورنډ کرخه د اغزن تر غزیدو سره قومونه کلی او بنډې سره جلا شوي او دا حالت قبایل نشي برداشت کولی.
زده قبایلو د ټولو قبایلو په نمائندګۍ په ملل متحد او د امریکا په مشر باندې او د امریکا په چارواکو باندې غږ کړو چې دغه کوم سیمه خاردار دی او تفاهم د لارې دلته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیر شوی دی. دا بیرته چې کوم دی د منځه ویسي که صلح راځي او امن راځي بالکل چې کوم دی که دغه کار د منځه لاړ نه شي دا به د پښتنو په منځ کې نور هم چې کوم دی که نه جذبات را زیات کړو. دا سیمه خاردار موږ ته د منلو وړ نه دی.
پاکستان وایي په ډیورنډ کرخه چې د ترهرګرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره یې کټرې لګولو چارې پیل کړې. دوی وایي له افغانستان سره یې رسمي پوله ده. چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي سرحدي پولې یې ورسره معلومې دي. خو افغان چارواکي وایي له ګاونډي پاکستان سره یې رسمي پوله نه ده معلومه او ډیورنډ کرخه له پاکستان سره د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. حکمل صداد امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د هالیوډ وتلی اداکاری او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو استادې انجلینا جولی د افغانستان د سولې خبرو کې افغان میرمنو ته په برخه ورکولو ټینګار کړی دی او ویل دی چې د ښځو د حقونو په چقولو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو برخه کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نور حال په تاسو زمونږ همکار ارباب محمود لوړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UNHCR ځانګړي استازي او د هالیوډ اداکاره انجلینا جولی وایي که یو هیواد په دې یقین ساتي چې ټول سړي او ښځې آزاد پیدا شوي او یو برابر دي، نو هغه خپل خبره کې رښتونی نه دی که چېرې هغه د نورو خلکو لپاره د دې اصولو دفاع نه کوي. د امریکې نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په لانجمنو سیمو کې د ښځو او جنکو د حقونو په اړه انجلینا جولی وویل د افغانستان په شمول هر ځای کې د سولې په بدل کې د ښځو حقونه د لاسه د ورکولو سره امن نشي راتلی.
There can be no peace and stability.
که افغانستان وي او که د نړۍ یو بل سیمه وي، هلته امن او ثبات نشي ترلاسه کېدای چېرته چې د دې لپاره د ښځو حقونه په داو لګول کېږي. او بیا د ټولو زه بده خبره دا ده چې موږ لیدلې دي چې د کړکیچ په وخت د ښځو او انجونو خلاف جرمونه بغیر د څه ویرې رامخته کیږي، او یا بیا د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ورل کیږي یا نیول کیږي.
انجلینا جولی د ښځو د حقونو په حق له د نړۍ خاموشي د تشویش وړ بللې ده.
To ask that their rights
پاورستوکی پزرګونو افغان شوزو خپل ژوندونه په خطر کې اچولې دي او د سولې په مذاکراتو کې د خپل او د خپل بچو د حقونو خوندي ساتلو لپاره په ولسی کچه غوښتنې شروع کړې. تر دې دمه د سولې په عمل کې دوی ته هیڅ برخه نه ده ورکړل سوې. د دوی دریز د ستاینې وړ دی، خو د دوی د راپاسېدل لازمی نه و پکار.
د سړنیزه ادارو تر مخه افغانستان کې د اتلسو کالو کړکیچ د ښځو او ماشومانو لپاره د ټولو بد ثابت شوی دی، ځکه چې په لانجو کې د ټولو کمزورې ډله هم د دوی دوی او زیات دوی اغیزمن کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر سیما سمر ویلی دی چې افغانستان کې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او په خاص توګه د ښځو او ماشومانو حقوقو سره کرخه وټاکل شي.
امر رقم چې ما گفتین اگر قرار بشه کې ارزشوي
کچری د افغانستان او د امریکای په شمول د سولې د خبرو ټولې ډلې بشری حقوقونه او د ښځو حقوقونه د مذاکراتو څخه بهر وساتي، نو دا د تلپاتی سولې لپاره ماحول نه جوړوي او دا به یوازې یو لاند محاله سیاسي ورکړه راکړوي.
د اي پي خبري ادارې تر مخه طالبانو ویل دي چې دوی به د خزو په اړه په نرمه پالیسي غور کوي، خو د تیر زیارت په ورځ د امریکای سیګار په خپل روستنی رپورت کې ویل دي چې د طالبانو ستر مذاکرات کار د افغانستان آئین یا اساسي قانون د سولې په لار کې خنډ بلي. همدا اساسي قانون د خزو حقونه یقیني کوي. افغانستان کې تر ډېر مودې راهسې د جاري جګړو نه افغانان ستړي شوي دي او د سولې د عمل نه ډېر پر امید دي، خو ورسره د طالبانو د دور نه هم خبر دي. د طالبانو د دور وروسته په تیرو اتلسو کالو کې د افغانستان موسیقي او سندرغاړو یو نوې ژوند موندلې دي، خو د طالبانو سره د سولې په صورت کې د خپل راتلونکي په اړه ډېر فکرمند دي. د زهرا آرکیسټرا غړي نگین خپلواک هم د نورو ډیرو هنرمندانو په شان هیڅ نه ده خبر چې د دوی به سکیږي.
که طالبان موسیقي نه قبلوي، نو دا به زموږ لپاره یو غټه مسله وي. موږ موسیقار یو او موسیقي زموږ ژوند دی. موږ به بیا څه وکړو؟ دوی زموږ موسیقي حالات ماتولی سي، دوی هر څه کولی سي، خو زموږ د زړه او د دماغونو زموږ موسیقي نه سي وستلی.
Thank you.
افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې شامل ډلې هم دا باور افغانانو ته ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان کې ترلاسه شوی ګټه د لاسه ورنکړي او هڅه به کوي چې د بشري حقوقو تحفظ وکړل شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. افغانستان ازبکستان وایي چې دوی تیار دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې اړه یې دوه ځله افغان طالبانو سره کتلي دي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار فواد لامه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
ازبکستان وایي که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښي، دغه هیواد چمتو دی چې په سمرقند کې د دغو مذاکراتو کوربتوب وکړي. دغه څرګندونې د ازبکستان د ملي امنیت یا قومي سلامتیا د شورا سلاکار ویکتور محمدوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې له افغان صدر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال وکړي. د افغانستان د صدر دفتر نن د یک شنبه د اتوار په ورځ یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې ازبکستاني پلاوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډی ورکړی دی. دغه پلاوی ویلی په غو صورت کې که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښي، ازبکستان هم آماده دی چې دغه مذاکرات په سمرقند کې جوړ کړي او هلته یې کوربه وي. بیان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه د ازبکستان له کوربتوب څخه مننه کړې ده او زیاته کړې ده چې سمرقند د دواړو هیوادونو ګډ فرهنګي میراث دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې اړه یې دوه ځله له افغان طالبانو سره هم کتلی دي. وسلوالو طالبانو تیر کال تایید کړه چې د قطر دفتر یو پلاوی ازبکستان ته تللی او له ازبک چارواکو سره په یو لړ مسایلو یې خبرې کړې دي. د همدې کال په کب میاشت کې د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالبانو د سیاسي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. ازبکستان تر دې مهاله د افغان سولې په تړاو د دوو کانفرانسونو کوربتوب کړی دی. څو میاشتې مخکې د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د درویشتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په یو کانفرانس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. په هغه کانفرانس کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان په سوله کې به ټول اړخونه ګټون کوي او دا معامله به هیڅ بایلونکی ونه لري. د ازبکستان چارواکو هغه مهال وویل چې د تاشکند د کانفرانس د پریکړه لیک د عملي کولو دپاره یې په قطر کې له طالب استازو سره اړیکې هم نیولې دي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره ورځ خبر ورکړ چې د سولې په اړه د واحد نظر رامنځته کولو په هدف یې د سیاسي او جهادي شخصیتونو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د یک شنبه یا اتوار په ورځ یو کانفرانس ته وویل په دې برخه کې چې هر هڅه او کوښښ کېږي یو نیک اقدام دی، خو په هغه صورت کې چې دغه هڅې متمرکز شي او یو واحد مسیر ونیسي په هغه صورت کې به د ټولو افغانانو څخه ښه استازیتوب وشي. د یادونې وړ ده چې د افغان سولې د پاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپل دریم سفر په ترڅ کې ازبکستان ته تللی و او ټاکل شوی چې د خپل شپږم سفر په ترڅ کې هم له ازبک چارواکو سره پر افغان سوله وغږیږي. فواد لامی، د امریکا غږ، ډیوا رادیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه حالې ځلې روانې دي، خو که چیرې دغه حالې ځلې کامیاب شي او د سولې توافق وشي بیا به هم افغانستان کې ستونزې اوارې شي او کنه؟ په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
نن د برتانیې په انلاین خریدونکو میګزین وایر کې د افغانستان په حق له د پاکستان د نامتو لیکوال دانشور او د تجزیه نگار د ډاکټر محمد تقی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا په زور تپلې کېدونکو امن په افغانستان کې نور ټول امن هم ګنې تعالی ترغنی کی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیرو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې د افغانستان موجوده حکومت د امن پلار کې یو لوی خند اوباله او تجویز وړاندې کوي چې افغانستان کې یو عبوري حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د عمران خان د دې بیان وروسته پاکستان کې خپل سفیر بیرته کابل ته غوښتې دی. پاکستان د تیرو شلو کالو راځي د افغانستان د حکومتونو په حق له ګزمودي پالیسي اختیار کړې وه، خو وزیر اعظم عمران خان اخر د افغانستان د حکومت په حق له د پاکستان پالیسی په خپل بیان کې خپډاګه کا. پاکستان کابل کې قائم حکومت رنګېدل غواړي ځکه چې د پاکستان په نسبت د هندوستان دوست حکومت ته پاکستان افغانستان کې صرف د طالبانو حکومت خپل دوست حکومت ګڼي. مضمون نگار لیکي چې پاکستان په تیرو وختونو کې هم دا شان سوچ لرلې ده. پاکستان په کال 1980 کې هم افغانستان کې د پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ یا د پی ڈی پی اے د حکومت مخالفت او د یو غیر جانبدار حکومت قائمولو مطالبه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اغه وخت خصوصي استاذي ډیګو کارډوویز د کابل او د اسلام آباد یو بل ته دراجوختولو ډیر کوششونه کړي وو خو ناکام شوی وو. البته په کال 1983 کې د جنیوا د لوزنامې تر مخه افغانستان نه د شوروي فوزونو وتل ممکن شول، خو دې سره افغانستان کې یو خونړی خانه جنگیون خطا چې په نتیجه کې طالبان او القاعده په شریکه راپورته شول، چې له عمله دا بدنصیبه هیواد د ګرد دنیا نه د راغلو جهادیانو یو ګړ جوړ شو. اوس هر کله چې د تیرو سلويختو کالو د خونریزه او د لا قانونیت رستو د امریکای د خصوصي استاذي د زلمی خلیلزاد د هلو زلو له برکته طالبان خبرو تناستینو په داسې وخت کې افغانستان کې د امریکای د سفیر د جان باس په قول د پاکستان کرکټي وزیر اعظم له د بال ټیمپرینګ غونډې بیانونو ورکولو نه پرهیز پکار دی. مضمون نگار لیکي عمران خان چې دا وخت د افغانستان په حق لکم بیانونه ورکي دا یقینا چې د پاکستان د فوج د خوخي بیانونه دي، ځکه چې عمران خان خودي منصب تا اوم د پاکستان فوز را رسولې دي او د پاکستان د فوز همیشنه دا خواهش وی چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت قائم وي چې تل د پاکستان پر رحم وکرم وي. زلمی خلیلزاد طالبانو سره د خپل خبرو اترو په شروع کولو کې زبردستی سفارتي زیرکتیا نه کار اخیسته دي. د سفارتي زیرکتیا یقینا چې د افغان حکومت د داخلي او د خارجي دشمنانو جام نیماتي کړی دي، خو بیا هم د افغان حکومت د خبرو اترو نه په بهر پاتې کېدو د افغانستان د قومي سلامتیا صلاحکار حمد الله مهیب سخت او خړلې دي او په خلیلزاد تور پورې کړي دي چې د افغانستان کې د خپل شخصي اقتدار د پاره لاس خپي وهي. ډاکټر محمد دی وایر کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ د ټولو فریقو د پریشانو او د تاو سوخت تر مخې د خلیلزاد او د طالبانو خبرې اترې او حالې زلي ګومان نکېږي چې افغانستان کې امن راولي. په دې به دا جنگ نور وګدیږي او د افغانستان د وجود نه و د وینو سسېدل جاری وي.
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د نن د اتوار پورس په ټول ترکی کې خلک ته ځای حکومتونو لپاره رائے ورکوي. ملکیږي چې دا به د صدر اردوان لپاره یو لوی چیلنج وي او سلون کې امکان څرګندوي چې د خغلی اردوان لپاره به ګرانوي چې د ملک په غټو خارونو کې ګټه ترلاسه کړي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو سره زمونږ همکار عدنان رشید بلاند کوي.
نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ په ټول ترکی کې خلک د مقامی حکومتونو لپاره خپل رای ورکوي. ویل کېږي دا به د صدر طیب اردوان لپاره یو لوی چیلنج وي. سیړونکو امکان څرګندوي چې ښاغلی اردوان لپاره به ګرانه وي چې د هیواد ستر ښار انقره او استنبول کې ګټه ترلاسه کړي. د رای ورکولو په وخت ووټران به په هیواد کې د اقتصادي بحران او ورځ تر ورځې ګرانی په نظر کې ساتي. یو انجینیر ایدم وای د حکومت غلط پالیسیو له سبب زموږ اقتصاد ورځ تر ورځ خرابېږي. هغه زیاته کړله زما زیاتره ملګري د نوکرو په لټون کې دي او ځینې ملګرو نوکری د اقتصادي بحران له وجې ختم شوي دي. استنبول د ترکی لوی ښار او ستر کاروباري مرکز دی. نظر پوښتنې ښایي چې هلته به ډېره سخته مقابله وي. د د اردوان اے کے ګوند د تیر 15 کلونو نه دغه خار واک سنبال کړی دی. د اے کے پی ګوند ملاتړی سینان د رای ورکولو وروسته ویلي، زه تمه لرم دا وټونه به مثبتې نتیجې راوړي او موږ به په ډیرو وټونو سره وګټو. که څه هم د صدر اردوان نوم د ووټ په پرچی باندې نشته، خو هغه د ځایي الیکشن کمپاین په خپله سنبال کړی. د څېړونکو په نظر د هغې وجه دا ده چې ښاغلی اردوان یریږي چې استانبول کې د هغه د ګوند حکومت په خطره کې دی. تیر څو ورځو کې ښاغلی اردوان په ټول ښار کې په درزنونو جلسو او لاریون کې برخه اخیستې ده او خپل ګوند ملګرو لپاره یې کمپاین کړی دی. دغه کمپاین په وخت صدر اردوان د هیواد اقتصاد باندې د وینا نه ډډه کړې او د مذهبي ایجنډې تر څنګ د هیواد امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي. په دغه کې د کوردیش بیلتونخوخو لخوا راپیخو مشکل ذکر هم شوی دی. تیره میاشت د نیوزیلینډ په جماعتونو کې ډزې شوې وې او اوس صدر اردوان الیکشن کمپاین په وخت په جلسو کې د دغه ډزو ویډیوګانې سوسو واري خپرور کړي دي. ښاغلی اردوان هڅه کوي چې خپل ځان د ټولې نړۍ د مسلمانانو د محافظ په توګه معرفي کړي. د څېړونکو په نظر داسې کولو سره هغه قامي او مذهبي پلویان خپل ځان ته رانږدې کول غواړي. که څه هم ښاغلی اردوان د اقتصادي بحران نه سترګې پټوي، خو د څېړونکو په نظر دا وخت د ترکیې لویه مسله ګرانې ده. ویل کېږي چې د هیواد کې د خوراکي سامان 30% پورې ګران شوی او په الیکشن کې په دې خبرې کېږي. د استانبول مارمارا یونیورسټۍ کې پروفیسر بارس دوستر وایي، زما په خیال د الیکشن د ټولو نه غټه مسله د سبزیانو د نرخ زیاتوالی دی. داسې به ووایو چې د بادرنګ او ټماټر نرخونه او دغه په الیکشن کې د اردوان سخت مخالف دي. په استانبول او نورو غټو ښارونو کې حکومت جوړول د ښاغلي اردوان د صدارت لپاره ډیر مهم دي. د ترکیې په سیاست کې د پخوانه دا ویل کېږي چې استانبول د چا په واک کې وي، نو باقي پاتې ترکیې هم د هغوی په واک کې وي. که انقره او استانبول کې د صدر اردوان ګوند حکومت جوړ نه کړی شو، نو دا به د هغه د سیاست لپاره لویه خطر وي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. او اوسو د پاکستان په پوځي عدالتونو چې کما د دوو کالو نیټه د دی وړاندې غضبله شوې وه، هغه د مارچ 13 نیټې یعنی بیګا د شپې سر ته رسیدلې ده. او اوس دغه پوځي عدالتونو آئینی موده تر اوسه پورې نه ده غځولې شوې، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف کوشش کو چې په پارلمان کې نور سیاسي ګوندونه د ځان سره یو ځای کړي چې د دې لپاره آئینی ترمیم وکړي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ګل شاه صاحب راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته سلمی شوایو، په خیر راغلی. پیر صاحب، په دې باندې پرون هم خبره ترې شوې، خو د پوځي عدالتونو میاد یا نیټا سر ته رسیدلې ده چې د سیویلین چې خلکو چې په ترهګرۍ کې تورونو د هغوی په دغه عدالتونو کې په دې باندې مقدمې چلیدلې. د پاکستان اوسنی حکومت څه پلان لرلو دې لپاره؟
اکرام صاحب، بالکل، پاکستان اوسنی حکومت غواړي دا چې
پیر صاحب، تاسو آواز منځ کې کټ شو.
ها،
تاسو خبره کوي، اوس تاسو آواز رالی.
جی، د دې لپاره د قانون مرکزی وزارت چې د اکرام صاحب نو هغه قانوني مسوده هم لګلې ده د منځورې لپاره کابینه ته. خو په دې کې د ټول نلوي خنډ چې راپېښت مرکزی حکومت ته، هغه دا دی چې یو بل آئینی بدلون به پکار وي، او هغه آئینی بدلون د مخالفه ګوندونو د مرستو نه بغیر ممکن نه دی. نو تر دې دمه مخالف گوندونه د حکومت سره په دې معاملې مرستو کولو ته تیار نه دي. اوس چې کله د دې میاشت سر ته ورسېدی، یعنی بیګا د شپې 12 بجې، نو دغه فوزي عدالتونو کردار اوس ختم شوی دی. دې ټیم کې د دې فوزي عدالتونو هیڅ وجود نشته دی تر هغې دمه پورې تر څو چې یو بل آئینی بدلون ونشي. د دې په حق کې تر هغې به دغې عدالتونو هیڅ کردار نه وي. د دې اوسنی آئینی او قانوني حیثیت هغه چې دی نو هغه ختم، قانوني ماهرین وایي چې د هغې هیڅ آئینی او قانوني حیثیت نشته دی.
درته چې پاکستان پیپلز پارټي په اصولي توګه باندې د دې د ختمولو په حق کې دا او کنه د پولیټیکل بارګیننګ لپاره هغه وی دا د یو چپ په توګه باندې استعمالوي، او پاکستان مسلم لیگ نن ګون دی وخت په کم ځای باندې ولاړ دی د پوځي عدالتونو په اکستنشن باندې.
وکرم صاحب کو تاسو ته یاد په 2019 کې چې کله د دې میات غزول کېدو هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند حکومت او هغه غوښتل چې دا وغځوي، خو هغه ټیم کې مرته د پیپلز ګوند مرسته پکاره وي، او پیپلز ګوند هغه شانتي انکار کولو سر کې څنګه چې نن سبا بلاول بوټو زرداری کړی او ډېر سخت دریس پر کولو، خو بیا یکدم د هغه په موقف کې بدلون راغی او بیا دا الزام لګیدو چې یعنی پیپلز ګوند سیاسي ګټه ترلاسه کړې دي یا سیاسي مفادات یو تغیر ستو رده کو عدالتونو په حق کرای ورکړه دا هغه شانتي اوسم پیپلز ګوند دا راي ورکړي چې دی مخالف دي، خو سیولون کې دا وایي چې زیاتره امکان دار شي دی به د دې په حق کې او په چې بیا خره کې او چې تر څو د مسلم لیگ نواز د تعلق ته دا غیر لا سحکار خپل مخالفونه ورکړل چې په حق کې دي که مخالفت کې دي، خو د دې زیاتره امکان دار دي چې دا غونډه اخر کې بیا د دې عدالتونو میاد غزولو په حق کې ووت واچوي.
پیر صاحب، یو اخیری پوښتنه چې په پاکستان کې وکیلان او د بشري حقوقو فعالین پوځي عدالتونو ته څنګه ګوري، او آیا دا د یو متوازی عدالتي نظام په حیث خونه ویني؟ پیر صاحب، تاسو زمونږ آواز راځي؟
سم کې جی جی
زستا سو آواز وسو راځي وای.
دغه نیوکه خو د عدالتونو له جوړېدو سره شروع شوې په کال 2013 کې د بشري حقوقو تنظیمونو او نړیوالو ادارو مې چې کوم قانوني برستو لپاره جوړ دي وکیلانو مې، خو بیا ځینې سیاستمدارانو دا وی چې را په دې باندې تحفظات هم وخت لري، سره هغه تحفظات هم چې واقع دي هغه اندېښنې چې واقع دي. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې بیا د پاکستان سپریم کورټ دا قانوني او جایز ګرځولو خو دې فیصلو ته د بیا کتنې واک ځان سره ساتلو، او اوس سلور کاله پس کویو طرف ته د دې عدالتونو نه د سولو په شمیره کې خلک سزا یافته شوی دي، نو هغه د سولو په شمیره کې های کورټ او سپریم کورټ د فوزي عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو په سزا عمل درآمد هم ځکه ځنډولې دي چې د اعلی عدلیه په نظر کې فوزي عدالتونو دغه فیصله ورکولو کې نه کوم ملزمانو ته د قانوني دفاع حق ورکړی دی او نه دوی ته د دې خلاف فیصله په مضبوطو شواهدو ورکړی دي. نو نه یوازې د بشري حقوقو تنظیمونو اندېښنې دي، د سیاسي ګوندونو اندېښنې دي، خو اعلی عدلیه هم د فوزي عدالتونو ډیرو فیصلو ته د شک په نظر ګوري او دغه د نیمګړي شواهدو
پاساس بلی. او پیر صاحب، تاسو چې کوم ویل چې نیمګړی شهادتونه یا شهادتونه نوي په دې پوځي عدالتونو کې تر اوسه د دې په سټراکچر یا په دې باندې کوم خبره تر کیږي چې په دې کې څوک ناستي فیصله څوک کوي، او د وکیل او د اپیل حق دغه ملزمانو ته ورکړل شوی وي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. اکرام صاحب، سلور کاله کې اوسه پورې صرف یو خبره معلومه کې هغه دا ده چې دا عدالتونه په یو نامعلومه ځای کې جوړ شوي دي، دې کې نامعلومه قاضیان ناستي او په دې کې نامعلومه وکیلان پیش کیږي. دا درې خبرې چې کله پته لګي نو هغه د فوز د عام اړیکو څنګه د خپلې پته لګي، د آی اس پی آر د خپلې پته لګي چې آی اس پی آر کله پریس ریلیز جاری کی چې دونه خلکو ته سزاګانې ورکړل شي، دا غي نمونه خالی مخې تراشي. خو درې خبرې ثابت دي چې عدالتونه په نامعلومه ځای کې دي، قاضیان هم نامعلومه دي چې کوم وکیلان پیش کیږي، کو هغه د ملزم په حق کې وي او خلاف، اغم
هم نامعلوم دي صرف دې هدا پورې معمولی او ریلیف کوتا سوارته ویل شي هغه ورکول کیږي د مجرمانو وکیلانو ته کله چې سپریم کورت ته په اپیل کې لاړ شي نو چې کومه کاروایی شوي په فوزي عدالتونو کې د هغې یو فایل هغې ته د مطالعې لپاره ورکول کیږي او د هغه فایل مطالعه هم هغوی فایل د ځان سره وړی نه شي د هغې مطالعه به هم هغې په سپریم کورت یا های کورت کې دننه کوي او بیا به هغه فایل په هغه ځای باندې واپس کوي. نو دا دی چې د دې د جوړښت او د دې د کاروایۍ حوالے سره چې کوم دی هغه قانوني خلکو کې په وکیلانو کې په هغې په سر ډېر زیاتې اندېښنې لرلی شي.
ډېر مننه پیر بالله چا صاحب زموږ سره خبرو کولو.
ویل کی چې په راولپنډی ښار کې انتظامیه د پولیسو او د استخباراتي ادارو په مرسته د یو ان جی او یا غیر دولتي مؤسسي دفترونه ورتړل دي. دا چې دغه دفترونه ولې تړل شوې دي تر اوسه پورې هیڅ وضاحت نه دی ورکړل شوی. په دې حال کې سماجی کارکنان وایي چې که چیرته د ان جی اوګانو پر خلاف ریاست کوم عمل یا اقدام کوي نو عام خلک باید خبر کړي او ولس باید په دې وپوهیږي چې د دغو ان جی اوګانو یا غیر ریاستي ادارو په وړاندې دا اقدامات ولې کیږي. په دې حق لپاره مو کړي د رابعه پیر رپورټ.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پنډي ځای انتظامیه د پولیسو او استخباراتي ادارو په مرسته پنډي او نږدې تړلې شرګوټي ټیکسلا کې د غیر سرکاري مؤسسې دفترونه تړلې او ریکارډ او سامانیه په ولکه کې اخستې دي. د ډان ورځپاڼې تر مخه د دغه ان جی او دفترونه د پنډي سیمې د پېښور روډ ټنچ پټا او نیو کټاراین سره او په ټیکسلا کې کوهسار کالونی کې کار کوي. ورځپاڼه د ضلع انتظامیه د سرچینو د خلې وایي چې دفترونه د تراګری د مخنیوي په اړه نېشنل اکشن پلان لاندې د کورونو چارو د وزارت ته هدایتو تر مخه تړل سوی دي. دغه ان جی او فیسبوک پاڼه هم تړل سوی ده. خو تر اوسه د خبره مخې ته نه درغلي چې پر ان جی او باندې تورونه څو چې تر مخه دغه عملیات مخې ته راغلي دي. د نېشن ورځپاڼه خپل یو رپورت کې داوه لري چې په پنډي او ټیکسلا کې تړل سوی دفترونه د بنګالی ان جی او بی آر ای سی وو چې په زیدي عملیات ته پنډي ڈپٹی کمشنر چودھری علی رنداوا په مشرقی سوی وو. خو د ډیوا ریډیو د هڅو باوجود نه خدای انتظامیه او نه ان جی او په دې اړه څه ویلو ته تیار ده. بی آر ای سی نومي دغه ان جی او په پاکستان کې د کال 2009 راهیسی صحت تعلیم او غریبۍ لرې کولو په اړه کار کوي. د څېړونکو وینا ده چې حکومت ته پکار دی چې غیر سرکاري تنظیمونو د تړلو اسباب هم د خلکو سره شریک کړي ولې چې پکې اکثره ان جی او د خلکو د شیګړې د پاره هم کار کوي. د خوندو د کور مشره مریم بی بی وایي
عوام ته نه خبر نه دي. عوام ته معلومه دل په کار دی چې دا ولې کیږي. کوم غلط کار دی چې ان جی او کړی دی چې پاره سندیا کې پای باندې پابندی ده. دا معلومات ډیر زیات ضروري دي. دا معلومات نشته ځکه چې ته هم دا غواړي زه غواړم هر څوک دا غواړي چې غلط کار دی ونه شي.
سرګند دی وی چې پاکستان کې کال 2015 کې نړیوال غیر سرکاري مؤسسو ان جی اوز د رجستریشن نوی کولو اعلان سوی وو چې ورسته ان جی اوز د رجستریشن عمل شروع کړی وو. او یو سل یو سلویشت ان جی اوز د نوی تګلارې لاندې د رجستریشن خواست کړی وو چې پکې د بهرنیو چارو وزارت تر مخه شاوخوا اویا ان جی اوز ته نوی رجستریشن ورکړل سوی وو. تیر کال هم شاوخوا 13 ان جی اوز د کار څخه ودرول سوی وی چې پکې د رپورټونو تر مخه لس امریکایي ان جی اوز وي. په پاکستان کې نړیوالی ان جی اوز د کار څخه ودرولو په نتیجه کې د امریکا، کینیډا، استرالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند او یورپی یونین سفیرانو لاړخه یو ګډ لیک پاکستان حکومت ته لیږل سوی وو او په دې اړه د مرستې خواست سوی وو. دا هم ویل سوی وو چې د رجستریشن په عمل کې په مبینه توګه غیر شفافیت سوی دی. خو د پاکستان پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د قوانینو تر مخه واضح او شفاف تګلارې خپل کړې سوي ده او باقاعده طریقې کار لاندې د ان جی اوز د درخواستونو جاج اخستل کیږي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شو قبایلي ضلعو مشرانو، نمائندگانو او فعالینو چې د بندرین ټولنې سره برخه لرله په لنډ کوتل کې په یو غونډه کې برخه اخیستلې ده. د دریو هفتو یو مشاورتي عمل دی چې څنګه په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي منصوبو باندې پیسې خرڅ کړل شي. په دغه غونډه کې وینا کوونکو په تیرو حکومتونو باندې نیوکې هم کړې دي چې قبایلي سیمو ته یې پاملرنه نه ده کړې. نور حال په د سیمې د ریډیو خبريال ابراهیم شینواری راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د نو قبایلي ضلعو لسکلیزه د پرمختیا پلان لاندې ژمنه شو د 1000 ارب روپو د منصفانه مصرف په اړه د قبایلي سیمو د استوګنو رای معلومولو په لړ کې د خیبر ضلع لنډی کوتل جرګه حال کې د خیبر پښتونخوا د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ محکمې د چارواکو او ځایي قامي سیاسي او مذهبي مشرانو او د مدني ټولنو استازو یو مشاورتي غونډه وشوه. د غونډې په اورنې برخه کې قامي مشرانو او دویمه برخه کې سیاسي تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو د پرمختیا فنډونو د صرف او د خپل عاجل ضرورتونو په حق لډیر په تفصیل سره خبري وکړي. دغه واړه برخه خښتونکو ک یو اړخته د سیمه د ضرورت سره تړلو د پرمختیا د پروژو یني د تعلیم او صحت په لړ کې جدید اسانتیا ورکولو او بیا په خاصه توګه په لنډی کوتل کې د اوبو په کمی کابو راوستلو په حق خپل وړاندیزونه ورکړه. نو سره دوی په پخوانی حکومتونو د پرمختیا فندونو بې ځای مصرفولو او د قبایلی سیمه د پرمختیا نه د سرغړونې تورونه هم ولګول. په دغه غونډه کې برخه خښتونکو وزایي خبريال قاضی فضل الله په وینا مرکزی حکومت سره د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره ژمنه شوی فنډونه نشته، نو ځکه دغه سې د مشاورتي غونډو سره کومې چې ډېرې په خوا کول ضروري وو د ځایي خلکو پام اړول یو هڅه ده.
تر څو پورې چې موږ ته معلومات دي نو ان اف سی یو اچ کوم درې فیصد حساب مقرر شوی و د کلو ترکیه لپاره، هغه کې تر اوسه پورې یو روپۍ هم لانه دوی سره فنډ شته. او زمونږ حکومتنان چې کوم غټه سطح حکومتنان دي چې په وړه سطح باندې هغوی په خپل تقدیرونو کې هم دا خبره کوي چې ان اف سی وارډ کې 3% چې کوم ده هغه کې کولو کې صرف سن سوپر رکاوټ جوړ شوی دی. حالانکه دا خبره دوی مکمل غلطه ده، د ټول ذمهوار وفاق حکومت دی. نو اوس وخت کې وفاق حکومت سره یو سلسل ارب روپۍ سالانه قبایل ته ورکولو لپاره نشته، نو لحاظه دوی مشاورتي تسلسل کړی قبایل مصروف ساتي او صرف مشورې کوي. حالانکه مشورې د فاټه انضمام نه مخکې په کار دي، 15 کاله مخکې، 10 کاله مخکې، 2 کاله مخکې. اوس خو انضمام شو، اوس عملي اقدامات په کارو.
په مرکز او خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو ځایي مشر عبدالرازق شینواری یې چې باید د پرمختیا فندونو د مصرف اختیار دی ځایي حکومتونو لور کړی شي، د کومو د پاره دی چې د ټولو اوله د بلدیاتي انتخابونو کول ضروری دی.
ټول ناول خو زیات هم خبره چې رااله دادا چې په کار دادا چې عمران خان کوم مشن او کوم سوچ او کوم فکر چې هغه مطابق ټول ناول بلدیاتي انتخاباتو شي او فند شي د بلدیات په تر راشي. نه باید چې اربونه کربونه روپۍ او ډالر رااله د فاټي د مظلوم خلکو لپاره او هغه د فاټه سیکرټریټ نه راونوات او صرف کاغذو کې تولې کل شو د خلکو د جیبونو حصہ شو د خلکو د کورونو د بلډینګونو حصہ جوړ شو.
دغه غونډه د صوبایي حکومت په استادیتوب راغلی و حکومتي چارواکي عاطف مسعود په دغه محل وویل چې په خوا به د قبایلی سیمو د پروختیا او باړه منسوبي د بند دروازو په شا جوړول شوې او د قبایل اولس نه به چا په دغه لړ کې د پښتنه اتره نه کوله. خو اوس دغه د مشاورت عمل شروع کړای شوې.
ګورې چې دامن دلته موجود یو نن د هغه ثبوت دی چې موږ راغلی یو کني په خوا کې دا یو ډېر خط شوه او صحیح خط شوه چې پلان به اسلام آباد یا پېښور کې به جوړ شو او بیا چې دې بس تاسو په پتو لګی چې سکیم راغا او دا څنګه چې ملګری مو چې خلک به برتی شو اوس په دې کې داسې نه هر څه به تاسو مرزه هغه سره فخر سره به کیږي او پلان به راځي او چې کم دې هغه کې تاسو مشاورت به
لنډی کوتل کې تر سره شوې دغه مشورتي غونډې نه دوه نه وړاندې دغه قسمه غونډه په جمهوریت کې هم را جوړ کړی شوی و. د سیمې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړي البته تور لګی چې ځایي انتظامی په خپلو ناکامیو پر د اچولو لپاره دغه غونډو کې فقط خپل مزور نظر مخصوصه کسانو ته بلنه ورکړې وه. د دغې ترڅنګ د دغې مشورتي غونډو په اړه د حیرانتیا یو خبره دا هم مخې ته راغله چې په دې کې قریبا واړه هغه قبایلي مشرانو ګډون درلود څوک چې تر اوسه پورې ښه په ډاګه د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام مخالفت کوي او په دغه غونډو کې هم هغوی د خپل اړخه د پخواني نظام ستاینه وکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
په همدې حال کې د بلوچستان د پاره د اوبو په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د 20 کروڑ ډالرو قرضه یا مرسته ماتله کړل شوې ده چې په دې باندې د بلوچستان په اسمبلی کې سختې نیوکې شوې دي. په بلوچستان کې د خلکو استازي وایي چې د اوبو سونځ ډیره زیاته ده او حکومت ورته هیڅ تر اوسه کومه سنجیده پاملرنه نه ده کړې. په دې حقله د حمید سمسور رپورت واوري.
د اسمبلی پر روانه غونډه کې د نړیوال بینک له لوري په صوبه کې د اوبو د څنګه لپاره د 20 کروڑ د پروژې د مالی ونډې پر ماتله کولو باندې کلک نیوکی وسوې. د مخالف ډلې له لوري د نقطه اعتراض پر وخت باندې د بی ان پی منګل نصیر شوانی وویل چې په بلوچستان کې د انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت او د ډیولپمنت پروګرام لپاره دغه پیسې ځنګړي سوي وي چې اوس یې ماتله کړي دي. د مخالف ډلې له لوري وویل چې په بلوچستان کې د اوبو ستونزه ډیره ژوره ده خو حکومت و دې ته پاملرنه نه کوي. د دوی په خبره
ایک رپورت کې مطابق 60% لوګ جو یا په ټانکر مافیا کې رحم و کرم پہ ہے
شپیته پیسه د خلک د اوبو لپاره د ټینکرانو للاري او بچشي دو ډیر سره به روپي جوړيږي چې د حکومت د نایلي له سبب زخه خلک له دغه پیسو زخه میرو مکړل. نصیر شوانی وویل
عالمی بانک کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کل کرپشن کی نظر ہونے جا رہا ہے
چې کله و نړیوال بینک ته دا اندازه وسپل چې دغه پیسې به د بډو او رشوتونو للاري جیبو ته ځي نو دوی دغه پیسې وزندولې. حکومت دی موشت جواب راکې چې په صوبه کې د خلکو د چولو د اوبو لپاره دوی څه کړی دي. د مخالف ډلې له لوري وویل سو چې د باغ ناړي خلک لتیرو څلور ورځې زخه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج پیل کړی دي. د دوی غشتنه داده چې حکومت دی دوی ته د چولو صفاو به ورکړي. هلته خلک د ناورونو اوبه کاروي. په بلوچستان کې د اوبو سخت کمی ده. د صوبې په لورو پروتو سیمو کې تر 50% زیات خلک د چشلو د سپا او بو زخه میرو مدي. دلته د چشلو سره سره د کروندې او دغه ډول د څاروي لپاره هم د اوبو سخت کمیل دل کېږي. د صوبې په لورو پروتو سیمو کې خلک د ناورونو اوبه کاروي چې لاغزخ د انسانانو سره سره څاروي او خزندگان هم لاغوزخ وبچي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوخو ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د ویو ای ډیوا ډیرو قدر منو لیدونکو اوریدونکو زمونږه دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو چیرې مزه په څو شیبو کې به زما بل همکار وکیل خان بل خبرونه تاسو پیل کړي او ډیرې خوندوري خبرې به ولې لمیلمنو سره. نو اوس زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
تاسو په پاک خدای سپارو. خوش په ولرې، آرام اوسئ.